السلام علیکم ستړي مشه د سهار 8 بجې شپې صفی الله ستان اگزام دغه خبری پروگرام ته مو خراغلاست وایم دا مهم مسائل خبرو د امریکا د پوز د مرکزی قماندانای سنت کام مشر جنرال کینت مکنزی وایي له افغانستانه د پوزیانو د وتلو لپاره ټول تدابیر نیول شوی.
موږ له خپلو نړیوالو شریکانو سره په همکاری کې پلان جوړوو او ټول لازم تدابیر به ونیسو.
آیا افغان ځواکونه له امریکایي او ناټو ځواکونو پرته د طالبانو مخه نیولی شي؟ په دې اړه تفصیلي راپور لرو. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اقلیم نړیواله سرمشریزه د مضره ګازونو د نیمایي راکمولو په ژمنې پرانیسته.
دا ګامونه به متحده ایالات تر 2050 کاله له مضرو ګلتونی ګازونو د خلاص اقتصاد لارې ته برابر کړي.
د غزنی ولایت اوسیدونکي وایي د یوې وروستۍ اونۍ جګړې کې سخت زیانمن شوي.
ولس په ډېر بداله کې ده او ولس له زیاتو کړاوو او جنجالو مشکلاتو سره مخامخ ده.
تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی د امریکا پوز په پام کې لري د خپلو سرتیرو د ایستلو د عملیاتو لپاره افغانستان ته اضافي ځواکونه واستوي. په پام کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر نن له شاه محمود قریشي او مولود چاوشغلو سره وګوري او موسکو د روسیې په جنوب او د اوکراین د کریمیا ټاپو وزم شاوخوا کې له پراخو پوځي تطبیقاتو وروسته روسي ځواکونو ته امر کړی چې خپلو دایمي اډو ته ستانه شي. خبرونه د امریکا پاوز په پام کې لري چې د خپل سرتیرو د ایستلو د عملیاتو لپاره افغانستان ته اضافي ځواکونه واستوي. په منځني ختیځ کې د امریکا د پاوزي قرارګاه عمومي قماندان جنرال کینت مکنزی پرون د سنا د پاوزي خدماتو د کمیټې استماعي غونډې ته وویل دا تدابیر به له افغانستانه د امریکا او ناټو د پاوزي ځواکونو د وتلو د بهیر خوندیتوب یقیني کړي. ولسمشر جو بایدن د اپریل په 14 اعلان کړی و چې امریکایي ځواکونه به د می په لومړۍ له افغانستانه وتل پیل کړي او دا بهیر به د سپتمبر تر 14 می بشپړ شي. په همدې ورځ د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ هم اعلان وکړ چې ناټو به خپل ځواکونه په همدې نیټو له افغانستانه باسي. اوس مهال د امریکا 2500 او د ناټو شاوخوا 2000 سرتیري په افغانستان کې دیره دي. په پام کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په افغانستان کې د سولې د ټینګښت د هڅو په ترڅ کې نن له خپلو پاکستاني او ترکي سیالانو سره وګوري. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حمید تهذیب پرون ازادي راډیو ته وویل ښاغلی اتمر به له شاه محمود قریشي او مولود چاوشغلو سره په کتنه کې د سولې پر اړوندو مسایلو بحث وکړي.
قرار است در این نشست روی سه مورد
پام کې ده. په دې غونډه کې د دریو مواردو د افغانستان د اسلامي دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو د بیا پیل د سولې د بهیر د ملاتړ لپاره د اجماع د پیاوړي کولو او په دې برخه کې د پاکستان او ترکیه د ونډې او همدارس د دریو وړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړي کولو په اړه بحث وشي.
تاکل شوه د افغانستان د سولې د هڅو د سمون لپاره د اپریل په 24 په استانبول کې یو مهمه غونډه جوړه شي. خدا غونډه ورسره له هغه لاغ وشه چې طالبانو په کې له ګډون څخه ډډه وکړه. ترکی چارواکو ویلي دي خایي له کم کې اختر وروسته دا غونډه جوړه کړي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د کرونا وایروس د نوې پرمختللې بڼې د 209 مواردو خبر ورکوي. د روغتیا وزارت ویاند میرویس علیزی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل د کووید 19 ناروغۍ د پیښې د هیواد په 11 ولایتونو کې ثبت شوي خو تلفات نه لري.
د کرونا د نوې ډول ویروس پیښې په 11 ولایتو کې تر اوسه پورې مثبت دي او دغه ویروس په هیواد کې اوس په گردش کې دی. زیاتره پیښې په ننګرهار ولایت کې دي. خوشبختانه وایو چې قربانیان له اوسه پورې نه لرو.
ښاغلی علیزی د کرونا د نوې او پخوانۍ بڼې د توبیر په اړه وویل د نوې بڼې د سرایت سرعت ډیر خو د ناروغۍ وخامت پکې کمزوری دی. موسکو د روسیې په جنوب او د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې په شاوخوا کې له پراخو پوځي تطبیقاتو وروسته روسي ځواکونو ته امر کړی چې خپلو دایمي اډو ته ستانه شي. موسکو په 2014 کال کې کریمیا ټاپو وزمې د خپلې خاورې جز وګرځوله. روسیې په کریمیا کې دا تطبیقات د لسګونه جنګي کشتیو، سلګونه جنګي الوتکو او د زرګونو پلیو سرتیرو په ښودلو ترسره کړل. امریکا او ناټو وایي دا له 2014 کال راوروسته د اوکراین پولو ته نږدې د روسیې تر ټولو پیاوړی پوځي حضور و. پرونی اعلان داسې وخت وشو چې د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د پوځي تحرکاتو له کبله د لویدیځ او موسکو په اړیکو کې کړکیچ زیات شوی. د اوکراین په ختیځ کې روس پلاوه بلتون پاله له اوکراینی ځواکونو سره په جګړو بوخت دي. په دې جګړو کې تر اوسه له 14,000 زیات کسان وژل شوي دي. د بریتانیا ولسی جرګې هغه پارلماني اقدام تایید کړ چې د چین په شمال لویدیځ ایالت سینکیانګ کې د اویغور او نورو مسلمان اقلیتونو پر ضد د پیکینګ اقدامات د بشریت پر ضد جنایت او جینوساید بولي. دا اعلامیه چې پرون د اپریل په 22 تصویب شوه او اجرایي تضمین نه لري، د چین د حکومت پر وړاندې د پارلمان د غړو د مخ په زیاتېدو اعتراض څرګندونه کوي. ویل کېږي لږ تر لږه 1,000,000 اویغوریان او نور اقلیتونه چې ډیری مسلمانان دي په سینکیانګ کې توقیف ځایونو ته په ورته جبري کمپونو کې ساتل کېږي. په دې کمپونو کې له ناقانونه توقیفونو نیولې د ښځو تر جبري شنډولو، بېګار او په سیستماتیک ډول له اساسي ازادیو د مسلمانانو تر محرومولو پورې د بېلابېلو سرغړونو راپورونه ورکړل شوي دي. له دې مخکې هم د متحدو ایالتونو حکومت او د بلجیم، هالند او کاناډا پارلمانونو پر پیکینګ د جینوسایډ تور پورې کړی دی. چینایي چارواکو دغه تورونه رد کړي دي. د نیویارک په منهاتن کې فدرال محکمې هغه بنگلاديشي کډوال چې 3 کاله مخکې د نیویارک په مترو کې په لاس جوړ شوی بم الوزولې او په عمري بند محکوم کړ. 1.5 کلن عقاید الله د 2012 کال په دسمبر کې د نیویارک د نامتو سیمې ټایمز چوک د مترو په تمځای کې یو بم الوزولې و چې دی او 3 نور کسان یې ټپیان کړل. چارواکي وایي نوموړي د پایپ ډوله بم له هغو ساختماني موادو جوړ کړی و چې د کار له ساحې څخه یې د کار پر مهال ترلاسه کړي وو. د محکمې قاضي ریچارډ سولیوان د حکم له اعلان کیر عقاید الله کار وحشت او بوګنون کې عمل وباله. څارنوالانو د محاکمې پر مهال وویل عقاید الله د کومې ډلې غړی نه و، خو د داعش ډلې تبلیغاتو اغېز پرې کړی و او په منځني ختیځ کې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د بهرنۍ پالیسۍ له کبله په غوسه شوی و. خبرونه کولی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼې azadiradio.com کې ولولی. دغه پروګرام ته موزه صفی الله ستانگزی د سید قادر جلالوف په تخنیکي همکارۍ بیا هم ښه راغلاست وایم. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي قرارګاه عمومي قمندان له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پلان په اړه د امریکا د سنا جرګې غړو ته معلومات ورکړل. جنرال کینیت مکینزی وویل د امریکایي ځواکونو د خوندي وتلو لپاره پر پلان دقیق کار شوی او د طالبانو د احتمالي حملو د مخنیوي لپاره هم لازم تدابیر نیول شوي دي. په دې اړه نور جزئیات له احمد تکل اورو.
په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي قرارګاه عمومي قمندان جنرال کینیت مکینزی په سنا کې د څرګندونو پر مهال وویل چې له افغانستانه د امریکا او ناټو د پوځي ځواکونو د خوندي وتلو لپاره ټول تدابیر نیول شوي دي. جنرال مکینزی پرون د اپریل په 22 د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې غړو ته په څرګندونو کې که څه هم د ځانګړو مسایلو په اړه د بندو دروازو شاته د خبرو غوښتنه وکړه، خو په عمومي توګه یې په خوندي ډول د غوڅ ملاتړ د ماموریت د پای ته رسولو ډاډ ورکړ.
We are planning collaboratively with our interagency and
مشلخ پلو نړیوالو شریکانو سره په همکاري کې پلان جوړو او ټول لازم تدابیر به ونیسو څو د ځان او د خپلو شریکانو د ټولو ځواکونو خوندي او منظم وتل یقیني کړو. په دې تدابیرو کې د پام وړ محارب او قوت ځای پر ځای کول هم شامل دي. څوک چیرته طالبان احتمالاً په دې یا هغه بڼه د ځواکونو د وتلو په بهیر کې د مداخلې پرېکړه وکړي موږ خوندي کړي.
خو جنرال مکینزی زیاته کړه چې د امریکا پوځ به د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د توندلارو وسلوالو ډلو پر فعالیتونو دوامدار څار ته دوام ورکړي.
We are further planning now for continued counterterrorism operations.
مشله دی ورسته پر دې پلان کار کوي چې د تروریزم پر ضد دوامدار عملیات د نن له سیمې څخه تر سره کړو. سو دا یقین تر لاسه کړو چې هغه افراطي ډلې چې غواړي په افغانستان کې د خپل بقا لپاره جګړه کوي تر پرلپسې څار او فشار لاندې وي.
جنرال مکینزی د پښتنې ته چې ولې طالبان د لویو حملو او د پراخو سیمو د کنټرول توان لري په جواب کې په ښکاره ډول وویل چې دا ډله په بهر کې پټنځایونه لري.
I believe that right now a rough stasis exists between the Taliban.
زه باور لرم چې په افغانستان کې د بهال د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ د دشمنۍ ناوړه حالت حاکم دی. طالبان په بهر کې داسې پټن ځایونه لري چې هلته ځان تجهیزولی شي، خو افغان حکومت هغو ځایونو ته د رسیدو توان نه لري. له وسلوالو ډلو سره په جګړو کې دا ستونزه تل شته.
په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال د سولې د موافقې په اساس ټاکل شوې وه چې امریکایي ځواکونه د روان کال د می تر لومړۍ نیټې له افغانستانه ووځي، خو ولسمشر جو بایدن د اپریل په 14 نیټه اعلان وکړ چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو بهیر به د می په لومړۍ نیټه پیل او د سپتمبر تر 11 نیټې پورې به بشپړ شي. د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې په پرونی ونډه کې په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو د قرارګاه له قومندان څخه دا پوښتنه هم وشوه چې آیا له افغانستانه د پوځي ځواکونو تر وتلو وروسته به القاعده شبکه او داعش ډله بیا هم د امریکا لپاره یو ګواښ وي که نه. په ځواب کې وویل چې د دې ډلو د ځواک له منځه وړل امکان لري، خو دا کار د ده په وینا ګران دی. جنرال مکینزی په دې اړه پر پوځي پلانونو هم د بندو دروازو تر شا د بحث غوښتنه وکړه.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د امریکا ځینې استخباراتي چارواکي او پالیسي جوړونکي اندېښمن دي چې د امریکایي ځواکونو له وتلو سره به افغان ځواکونه د طالب توندلارو مخه ونشي نیولی. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په دې راپور کې د امریکا د ځینو استخباراتي چارواکو، پالیسي جوړونکو او معتبرو راپورونو په اساس دې ته کتنه شوې چې آیا افغان ځواکونه به له بهرنیو عسکرو پرته په جنګ کې برلاسي وي که څنګه. په دې اړه مې یو راپور جوړ کړی چې تر لنډې دمې وروسته مو اورېدو ته رابولم.
په افغانستان کې تر 40 کلن قوي پوځي حضور وروسته له دغه جنگ ځپلي هیواد د وروستیو 2500 امریکایي سرتیرو وتلو د امریکا ځینې استخباراتي چارواکي او پالیسی جوړونکي اندېښمن کړي چې ښایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په یوازې د طالبانو په وړاندې تابرانه وړي. دا یوازې امریکایي ځواکونه نه دي چې افغانستان پرېږدي. لږ وروسته تر هغه چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د اپریل په 14 د خپلو عسکرو د ایستلو پلان اعلان کړ، ناټو هم تایید کړ چې د واشنگتن مهالویش به تعقیبوي او د سپتمبر تر 11 به خپل پاتې 2000 غیر امریکایي عسکر له افغانستانه وباسي. که څه هم افغان ځواکونه له 2014 کال راهیسې امنیتي چارې په خپله سنبالوي، خو د لوجستیک، نږدې هوایي ملاتړ او د مهمو وسایلو د ترمیم په برخه کې ډېره اتکا پر امریکایي پوځیانو او د دوی په قراردادیانو کوي. د امریکا یو وروستی استخباراتي راپور چې پکې د کلنیو ګواښونو وړاندوینه شوې او د بایدن تر اعلان مخکې سنا جرګې ته وړاندې شوی و خبرداری ورکړی چې راتلونکی کال هم د کابل او طالبانو ترمنځ د سولې د یو تړون هیلې کمرنګې ښکاري. دا راپور اټکل کوي چې طالبان به د جنگ په ډګر کې پرمختګ وکړي او افغان پوځیان به د ائتلافي ځواکونو د ملاتړ د نشتوالي په صورت کې د طالبانو په مخنیوي کې ستونزې ولري. سنا جرګې ته د امریکا د ملي استخباراتو د مشر اوریل هاینز د کلنیو واخونو په وړاندې شوی راپور کې راغلی چې کابل به د جګړې په ډګر کې لښاتګونو سره مخ وي او طالبان داډمن دي چې پوځي بریا خپلولای شي. راپور کې زیاته شوې چې افغان ځواکونه د لویو خارونو او حکومتي اډو خوندې کولو ته دوام ورکوي، خو په دفاع کې له سختۍ سره مخ دي او د هغو سیمو د بیا نیولو او هلته په بیا حضور کې له ستونزو سره مخ کیږي چې په 2000 کال کې پریښودل شوي دي. اخو بیا د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ډاډ خوده لچی افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خپل خلکو او هیواد د دفاع پوره ورتیا لري او لډیر وخت دا کار کړی دی.
خاص قوو کماندو ته او ای قطعات ته وګوري، دا داستان ته ور بیا وګوري. شل کاله مخکې نه نوی فیصد یا سل فیصد اجرات عملیاتونه بین الملی قوا او خوا کېده. شپږ کاله مخکې تزول اسم شلسو دانگام که لومړی برید په دانگام باندې وسو، دای موږ اوس نشر دی پرانی یو اونې په کارو چې لوی درستی سه مشاور سه د امنیت ملی در ټول دانگام ته یو پلان جوړ کی. اوس هر ورځ شل تر 50 عملیاتونه اتست خاص قطعاتو او اوی اتلان لخوا کیږي.
پاینی حال کې د امریکا د سولې انسټیټیوټ یو ایس آی پی ګواښ کوي چې د دولت د سقوط او د تازه جګړې د پیل خطر ډیر زیات دی. د دې انسټیټیوټ د افغانستان د مطالعاتو ګروپ په راپور کې راغلي د عسکرو ایستل به نه یوازې امریکا لا زیانمنونکي کړي، بلکې په افغانستان او سیمه به داسې بدې اغیزې ولري چې د هیڅ یو اصلي لوبغاړي په ګټه به نه وي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ټینګار کوي چې واشنگتن به له یو واټنه د ترهګرۍ ضد هڅو ته دوام ورکړي، سو د دې مخه ونیسي چې افغانستان بیا پر امریکا او ګټو یې د ترهګریزو بریدونو په اډې وانه وړي. هغه د دې یادونه هم کړي چې افغان حکومت څه باندې 300,000 دفاعي او امنیتي ځواکونه لري. ګڼ هغه دي چې د امریکا او ناټو ځواکونو لخوا په تیرو 30 کلونو کې روزل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو له کلونو راهیسې د افغان ځواکونو د وسایلو او تجهیزاتو تمویل کړی څو دا پوځیان په جګړو کې ښه وړتیا ترلاسه کړي. د افغانستان دفاع وزارت د معلوماتو له مخې افغان حکومت د 2020 کال په پای کې له امریکا نه ټول ټال 1,300 هاموي زغروال ګاډي، 550 جنگي موټر، 10 بلک هاک هیلیکوپټرې او 4 A-9 جنگي الوتکې د نږدې هوایي ملاتړ لپاره ترلاسه کړي. د افغانستان لپاره د امریکا د ګډ لیګدیز امنیتي قومندانۍ مشر ډګر جنرال جان ډیریک وایي د افغانستان د دوامدار ثبات او امنیت لپاره د افغان امنیتي ځواکونو حفظ حیاتي ارزښت لري. نیوکې کېږي چې هر څه یوازې د کاغذ پر مخ ښکاري، په واقعیت کې کیسه بل ډول ده. د امنیتي چارو شنونکي او د افغانستان په شمال کې د امریکا د خاصو ځواکونو یو پخوانی سلاکار تټ کالاهن ازادي راډیو ته وویل څه چې د کاغذ پر مخ لیکل کېږي تر واقعیت ډیر توپیر لري.
د ځمکې لوجستیک په لحاظ توکي ټاکلي ځای ته نه رسیږي، ځواکونه تل ناسم تمویل شوي. دا د کمزوري لوجستیک او د سیستماتیک فساد په خاطر دي.
کالهان د افغان ځواکونو د تمویل او تجهیز په برخه کې تر نیوکو ور هاخوا چې دی معتقد دی د بهرنیو ځواکونو له ملاتړ پرته خپل وسایل هم نشي ترمیمولی، د افغان ځواکونو په جنګي ارادي او هوډ هم شک څرګندوي. دی وایي طالبان ښایي د ځینو ولایتونو د مرکزونو د نیولو لپاره لا پسې زیاتې هڅې وکړي. د بېلګې په توګه دی ترینکوټ یادوي چې شاوخوا یې طالبانو نیولې، یا هم هلمند چې تیر کال سخت جګړې پرې تېرې شوې، یا په شمال کې کندوز چې وار له مخې په ګاونډیو ولایتونو کې جګړو زور اخیسته.
له هر پلوه افغان ځواکونه د طالبانو په مقایسه لوړې جنګي وړتیاوې لري. د الوتکو له پلوه، د درنو او سپکو وسلو، توپونو او د عسکرو له پلوه، د ځواکونو د مقایسې په لحاظ هیڅ دلیل نشته چې ولې دوی د طالبانو مخه ونه نیوله. خو تاریخ ښودلې هغه اراده، هوډ او ډیسپلین چې طالبان لري دوی پکې شاته پاتې دي. نو دا عوامل طالبان برلاسي کوي. د پوځي زور لاړخه دوی، یعنی افغان ځواکونه، په ملي کچه باید د طالبانو مخه ونیول شي، خو ښایي په دې کار بریالي نشي.
د امنیتي شنونکي کاله هندا نیوکه مخکې هم د ځینو خلکو له لوري پر افغان ځواکونو شوې، خو د افغان حکومت مشران بیا ډاډ ښیي چې پوځیان د دوی په خبره د هیواد د دفاع لپاره لوړ مورال او غښتلې اراده لري. دا خبره څه وخت مخکې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وکړه، او افغان ولسمشر اشرف غنی هم دا اونۍ تکرار کړ چې که طالبان سوله کوي مخته دي شي، او که جنگ کوي د ده په خبره دا غزو دا میدان. ښاغلی محب ویلي وو جنگ افغان پوځیان کوي او یوازې د بهرنیو مرستو ته اړتیا لري، چې د هغو ډاډ هم ورکړل شوی. افغان ولسمشر اشرف غنی هم تازه په خپله د دغو مرستو د دوام د ډاډ د ترلاسه کولو خبره یاده کړه.
پیمان امنیتی دو طرفه مامره امریکا امرای ناتو بجای
امریکا او ناتو سره زموږ دوه اړخیز امنیتی تړون په خپل ځای دی. زموږ د امنیتی او دفاعي ځواکونو تمویل، تجهیز او ان شاء الله تعلیم به په بهرنیو هیوادونو کې دوام ولري. د امریکا محترم جمهور رئیس او د ناتو سازمان سرمنشي، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دوی ټولو ماته اطمینان راکړ چې په دې وخت کې تاسو د تمویل تشویش ملرئ. د تجهیز او روزنې په برخه کې اساسي اقدامات تر لاس لاندې دي.
د افغان پوځ په لیکو کې د بې همغږیو، ناسم تمویل او د چارواکو ترمنځ د سیستماتیک فساد تر پراخو نیوکو ور هاخوا، د افغانستان ځانګړي ځواکونه، که د اردو کمانډو پوځیان دي یا د پولیسو خاصه قطعه او ځینې نور ځانګړي عسکر، ښه ارزول کېږي. د دغو پوځیانو شمېر له 30,000 تر 30,000 ښودل شوی چې خاصو قطعاتو، ځانګړو عملیاتو خولي اردو، ځانګړو پولیسو قطع او نورو ارګانو کې ځای شوي. امنیتي شنونکی تټ کاله هنوایي دا پوځیان نه یوازې دا چې ډېر وړتیا لري، بلکې د هغو کلیوالي یا ښاري سیمو په بیا نیولو کې هم ډېر برلاسي دي چې د طالبانو لخوا نیول شوي دي. د کاله هن په خبره دا پوځیان له جلاس او قویداري یا قوماندې برخمن دي. دغه لوړپوړي امریکایي شنونکي بیا دا نیوکه هم وکړه چې کمانډو ځواکونه سره له دې چې سیمې نیسي، خو دما نه ورکول کېږي. د بېلګې په توګه کندوز یادوي چې له طالبانو یې له بیا نیول کېدو وروسته هم څو اونۍ افغان کمانډو ځواکونه پکې تم وو او په وړو عملیاتو بوخت وو. دی وایي دا په خپله د فعالیت مخه ډبوي او د هغوی وړتیا کموي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو ته غوږ کېستو. هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبره ورو.
واشنگتن اگزامینر رسمانه لیکي د امریکا د مرکزی قمندانې مسول جنرال کین مکنزی پر راتلونکو نږدې څلور نیمو میاشتو کې له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو اساسي مسولیت لري. ورځپاڼه وړاندې لیکي د بل هر ښه چارواکي په څیر به جنرال مکنزی په ښه توګه خپل ماموریت ترسره کړي، خو د روانه اونۍ د امریکا استازو جرګې ته په یو غونډه کې د خبرو پر مهال پر طالبانو شک وکړ چې د سولې په خبرو کې د صادق وي. ورځپاڼه څرګندوي چې په دې غونډه کې جمهوري غوښتونکي سناتور دوک لیمبورن ترې پوښتنه وکړه چې ولسمشر ته یې دا مشوره نه ده ورکړې چې پوځان له افغانستان مباسه. د دې په ځواب کې جنرال مکنزی وویل چې څو ځله یې په تفصیل له ولسمشر سره خبرې کړې دي، اما په دې برخه کې د نور توضیحات نشي ورکولی. جنرال مکنزی د پنجشنبې په ورځ د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته خبرې وکړې. واشنگتن اگزامینر دې غونډې ته اشاره کړې ده او د جنرال مکنزی دا خبره یې راخیستې ده چې وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د ترهګرو د ګواښونو مخنیوی سخت کیږي، خو ناممکنه کیږي نه. فارن پالیسی خبرونه لیکي په افغانستان کې جګړه ختمی شي او واشنگتن د تیروتنې درس زده کوي. خبرونه وړاندې لیکي د ولسمشر جو بایدن تر دې اعلان وروسته چې د سپتمبر تر 12مې به ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه وباسي، د بې انجامه جګړو انجام او د تل لپاره د جګړو د انجام عبارتونه د چارواکو د کتونکو ترمنځ تکرار شول. په دې مطلب کې راغلی دی له افغانستانه د یو پلان له مخې د ځواکونو ایستل د نړیوالې ټولنې لپاره یو سوال پیدا کوي. د فارن پالیسی د دې مقالې لیکوال په خپله دا پوښتنه کوي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته بیا د امریکا د بهرنۍ پالیسی څه معنا لري. په مطلب کې وړاندې راغلی دی هر څارونکی باید دې ته اندېښمن وي چې د طالبانو د بیا ظهور لپاره چې دا به د افغانانو لپاره او د بنسټپالو پر ضد د هڅو لپاره څه مفهوم ولري. د طالبانو او متحده ایالاتونو د سولې د تړون له مخې تمه وه چې ټول امریکایي سرتیري د مې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه ووځي، البته په دې شرط چې طالبان د ترهګرو پر ضد د مبارزې ژمنې عملي کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو تر اعلان مخکې ویلي وو چې تخنیکي ستونزو د دې د ځواکونو د ایستلو مسله ځنډنې کړې ده. د امریکا د دفاع وزارت په وینا د اوس لپاره 2500 امریکایي سرتیري په افغانستان کې شته چې د ولسمشر بایدن له ژمنې سره به د مې له لومړۍ نیټې ورو ورو دا ځواکونه له افغانستانه ووځي.
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولې. وربشو غزنی ته د غزنی اوسیدونکو او د دغه ولایت ولایتي شورا غړي وایي په دغه ولایت کې د ورستیو جګړو لامل ولسی خلکو ته سخت زیانونه رسیدلي. دوی وایي وګړي وژل شوي، کورونه دوکانونه نړیدلي، څاروي مړه شوي او شنه کښتونه یې د وچېدو له ګواښ سره مخ دي. دولت دې د دوی په خبره په دغه سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره ګړندي ګامونه پورته کړي. د غزنی په یو شمېر سیمو کې له یوې اونۍ راهیسې سختې جګړې روانې دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
دا غزنی قره باغ مکور او بند او د یک ولسوالۍ همدارنګ د غزنی مرکز ارزو هغه سیمې دي چې لا تیرې یوې اونۍ پکې سختې جګړې روانې دي. دولتي چارواکي ادعا کوي چې په دغه جګړو کې وسلوالو طالبانو ته د هوایي او ځمکني بریدونو له لارې زیات تلفات اړولي. وسلوال طالبان بیا دلته خپله بریا یادوي او وایي امنیتي سرتیرو ته یې مرګ ژوبل اړولې او ځینې سیمې یې هم تر خپل کنټرول لاندې راوستې دي. خو ولسي خلک بیا وایي په دغه جګړو کې تر ټولو زیات ته ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي. وګړي وژل سوي، کورونه دوکانونه یې نړېدلي، څاروي یې مړه سوي او شنه کښتونه یې د وچېدو له ګواښ سره مخ دي. د غزني او بند ولسوالۍ یو اوسېدونکي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
نن اتمه ورځ د جګړه روانه ده. طالبانو کمربنده چې ولګه غواړي چې ولسوالۍ ته سکوت ورکړي. خلک مهاجر دي، موږ له مرکزي ادارې دا غواړو چې دلته عملي هوایي عملیات ګډ وشي او طالبانو ختم شي او خلک په خپلو کورو کې ځای په ځای. خلک مهاجر شوي دي، خلک تر شنه اسمان لاندې ژوند کوي، خلک په شهادت رسېدل دي، ملکي خلک تلفات لري.
ولایت شورا چې ځان د خلکو استازي ګڼي هم وایي دلته ولسی خلکو زیان موندلی دی. د یاد شورا مرستیال مشر امان الله کامرانی د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل د غزنی ولایت په هغه سیمو کې چې جګړې روانې دي وسلوالو طالبانو د خلکو له کورونو مورچې جوړې کړې دي. نوموړی وایي که مرکزی دولت ته طالبانو په وړاندې پوځي عملیات ترسره نه کړي د ولسوالیو تر څنګ غزنی مرکز هم سکوت کیږي.
رښتیا هم ولس په ډېر بد حالت کې ده. ولس له زیاتو کړاوو او جنجالو مشکلاتو سره مخامخ ده. مرکزي دولت باید غزنی ته توجه وکړي او غزنی ته اکمالات وکړي او غزنی ته امکانات ورکړي. کنه ورځ تر بلې به په غزنی دایره راتنګیږي، هم په مرکز هم په ولسوالیو. اخیر به دې سبب کې غزنی سکوت وکړي.
د غزنی دولتي او نظامی چارواکي بیا وایي توان لري چې د طالبانو په وړاندې خپلې جګړې ګړندۍ کړي، خو په وینا یې طالبانو د خلکو په کورونو او جماعتونو کې پوځي مرکزونه جوړ کړي دي چې له دې عمله په تیزۍ سره عملیاتونه نسي کولای. امنیه قمندان مل پاسوال حکمت الله کوچای وایي
داسې موږ ډېر د احتیاط نه کار اخلو یا د موږ عملیات لږ ځنډني دي. دلیل یې دا ده چې دښمن د ملکي خلکو کورونه سفر ګرځولي، بالاخره تجارتي مارکیټونه او همدغسې دوکانونه کله چې درګیري کېږي حتماً عامو خلکو ته زیان و ضرر ډېر ده. ولې موږ انشاءالله اطمینان درکوو چې کوشش کوو په خاص طرز د فعالیت سره چې زیان و ضرر عام خلکو ته کم وي، دښمن د محیط منطقې نه یا سرکوبه کړو یا یې لرې کړو.
دا غزنی والی بریج جنرال سید عمر نورستانی هم وایي دا جګړو لپاره پوره چمتووالی لري. نوموړی زیاتوي افغان ځواکونه اوس په اکمالاتو او تجهیزاتو سنبال او جګړې ته د هیوادنۍ مینې په اساس په شوق او ذوق ځي. نوموړی وایي ولسي خلکو ته د زیان نه اوښتو په خاطر پوځي عملیات په احتیاط سره پرمخ وړي.
موږ د دښمن د هر ډول بریدونو د مخنیوي لپاره چمتو یو. دا چې طالبان د خلکو له کورونو او عامه ځایونو څخه زموږ پر امنیتي ځواکونو بریدونه کوي، دا زموږ لپاره د اندېښنې وړ ده، خو بیا هم هیڅ ډول اندېښنه نشته.
نورستانی زیاتوي موږ جګړې ته پوره چمتووالی لرو. د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونه د بهرنیو قوتونو په نشتون کې هم توانېدلی سي چې له هیواد او خلکو دفاع وکړي. که د غزنی چارواکي او ولایتي شورا غړي وایي چې وسلوال طالبان د ولسي خلکو له کورنو پر امنیتي ځواکونو بریدونه کوي، خو وسلوال طالبان بیا دا خبره ردوي. دا دغه ډلې ویان زبی الله مجاهد آزادۍ راډیو ته وویل طالبان هیڅکله د خلکو له کورونو او مارکیټونو څخه پر امنیتي ځواکونو بریدونه نه کوي. دا نوموړي په خبره وسلوالو خپل سنګرونه جوړ کړي دي، له هغه سنګرونو پر امنیتي ځواکونو بریدونه کوي.
آزادی رادیو 2 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
د امریکا ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې ده چې تر 2030 کال به د نړۍ د ستر اقتصاد د ګلتوني ګازونو خپراوی د 2015 کال پرتله نیمایي ته راکم کړي. ښاغلی بایدن پرون د اقلیم په نړیواله سرمشریزه کې ژمنه وکړه چې د دې مضرو ګازونو کچه به په سلو کې د 50 یا 250 تر حده راکم شي. د ځمکې د ورځې په مناسبت دا سرمشریزه چې د 40 هیوادونو مشرانو پکې ګډون کړی و، ولسمشر بایدن او مرستیال یې کاملا هاریس پرانیسته. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د ځمکې د ورځې په مناسبت په پرونۍ سرمشریزه کې پر متحدو ایالاتونو سربیره د چین، روسیې، هند او د خلیج د هیوادونو په ګډون د نړۍ د شاوخوا 40 هیوادونو مشرانو ګډون کړی و. دا دوه ورځنۍ سرمشریزه په نومبر میاشت کې د انګلستان په ګلاسکو ښار کې د اقلیمي بدلون په اړه د ملګرو ملتونو د سرمشریزې لپاره د تیاریو په درشل کې یو مهم ګام بلل کیږي. ولسمشر بایدن چې له خپلې مرستیالې کاملا هاریس سره یو ځای سرمشریزه پرانیسته وویل، اوس هغه لسیزه روانه ده چې نړیوال باید د اقلیمي بحران د ناوړه عواقبو د مخنیوي په برخه کې پریکړه وکړي. پخوانی ولسمشر براک اوباما په 2015 کال کې د پاریس په اقلیمي کنفرانس کې ژمنه کړې وه چې متحد ایالات به د 2015 او 2025 کلونو ترمنځ د ګلتوني ګازونو په کچه کې په 26% کموالی راولي. ښاغلی بایدن د تېرې شپې په سرمشریزه کې د دې مضرو ګازونو پر ضد د 2 برابره اقداماتو خبر ورکړ.
دا ګامونه به متحد ایالات تر 2050 کاله له مضرو ګلتوني ګازونو د خلاص اقتصاد لارې ته برابر کړي. حقیقت داری چې امریکا د نړۍ په سلو کې له 15 لږ مضر ګازونه تولیدوي. دا بحران هیڅ هیواد په یوازې ځان نشي حل کولی. موږ ټول په تیره د نړۍ د پیاوړو اقتصادي قدرتونو استازي باید په دې برخه کې ګامونه واخلي.
په جنوري میاشت کې د ولسمشر په توګه د بایدن له لومړنیو اقداماتو یو دا و چې امریکا یې بیرته د پاریس په اقلیمي تړون کې شامل کړه. پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ لدې تړون څخه د امریکا وتل اعلان کړی و. ترامپ د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال له خپلو پلویانو سره دا ژمنه کړې وه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش سرمشریزې ته په څرګندونو کې وویل چې تیره لسیزه د ځمکې د تاریخ د تر ټولو تودې لسیزې په توګه ثبت شوې ده. ګوتیرش زیاته کړه څومره مضر ګازونه چې اوس خپریږي په تیرو 3 میلیون کلونو کې ساری نه لري. ګوتیرش وویل چې بشر یوې زرغونې سیارې ته اړتیا لري، خو د ده په وینا نړۍ اوس مهال د پاڼ پر سر ولاړه ده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 شوي. ورزو مهمو لنډو خبرونه ته. د امریکا پاوز په پام کې لري چې د خپلو سرتیرو د ایستلو د عملیاتو لپاره افغانستان ته اضافي ځواکونه واستوي. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي قرارګاه عمومي قمندان جنرال کینت مکنزي سنا جرګې ته وویل دا تدابیر به له افغانستانه د امریکا او ناټو د پوځي ځواکونو د وتلو د بهیر خوندیتوب یقیني کړي. په پام کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په افغانستان کې د سولې د ټینګښت د هڅو په ترڅ کې نن له خپلو پاکستاني او ترکي سیالانو سره وګوري. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د کرونا ویروس د نوې پرمختللې بڼې د 209 نوي مواردو خبر ورکوي. غنی پیخي په ننګرهار کې ثبت شوی. موسکو د روسي په جنوب او د اوکرين د کریمیا ټاپو وزمې په شاوخوا کې لپاره خو پوځي تطبیقات ورسته روسي ځواکونه ته امر کړی چې خپل دایمي اډو ته ستانه شي. د بریتانیا ولسی جرګې هغه پارلماني اقدام تایید کړ چې د چین په شمال لویدیځ ایالت سینکیانګ کې د اویغور او نورو مسلمان اقلیتونو پر ضد د پیکینګ اقدامات د بشریت پر ضد جنایت او جینوساید بولي. او د نیویارک په منهاتن کې فدرال محکمې هغه بنگلاديشي کډوال چې 3 کاله مخکې د نیویارک په مترو کې پلاس جوړ شوی بم لوزولې او په عمري بند محکوم کړ. لاند خبرونه دلته ختم شول. کولای شي دا خبرونه د ازادي روډیو په پاڼه ولولې.
نیما نړۍ
سره دمیان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنۍ ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ځاړم د ماشومان سره په ځکه نه زموږ د دې ژوند خوځ په دامت خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خره خلاص. د دې اونۍ د خبرونې موضوع د خزو کاری توان او هڅې دي. په افغانستان کې نارینه د کورنۍ وارث او سرپرست ګڼل کیږي. له همدې عمله آزاد او خپلواک روزل کیږي. خو ولی یو شمیر نارینه د ازادۍ او خپلواکۍ سره سره بیا هم د خپلې خزي او ماشومان پر وړاندې بے مسؤلیت دي.
هغه مسؤلیت چې الله تعالی ورته د کورنۍ او د خزي په مقابل کې ورکړی دی، د هغې نه اصلا دوی آگاه ندی.
کنارینه د خپل خزي او ماشومانو پر وړاندې ځان مسؤلونه غني په راتلونکو ژوند به یې اغیزي چوي.
نو غواړم وی وینم او کوي وینم هم ورته پلار نه وایم ځکه چې هغه مخته پلارین نه درکړي.
دی وی کې کورنۍ د جوړولو لپاره باید خزه او میړه کوم ټکی په پام کې ونیسي.
زو میړه باید یو بل سره مسؤلیت پذیر وسی.
مګه هڅه کړی چې دغه ټولي پښتني په همدې خبرونه کې جواب کړو. اوس به دی وی داسې خزي خبري واورو چې د دې په خبره د میړه د بے مسؤلیتۍ له امله یې ماشومان د خیاطۍ په پیسو لوی کړي او روزلې دي.
وهله ما ټکوله ما ډیر باندې فشار راوست، ډیر په سخت ډیر په بیرحمانه توګه ځي وهله ما دغه ځای چې ما په خپل لاسونه آباد کړی دی، په خپل مې د خیاطۍ د پیسو نه د چورکان ځمکه اخیستې ده، دغه مر نه اخیستې ده، دام خپل په نوم کړی دی. د سیو انسان د فائدې مونږ ته نه رسیږي بغیر د تهدید، بغیر د وهلو ټکولو، بغیر دغه سپکولو.
دلی می خبرې مو واورید چې د دې په خبره د خاوند بے مسؤلیتي د دې لامل شو چې بعد له څو کلونو زغم له میړنه جلا شي او خپل اولادو سره ژوند وکړي. لیمی تورته شریفه هم د خپل خاوند له بے مسؤلیتۍ سر ټکوي او وایي خاوند یې دې ته او خپل ماشومانو ته پام نه کوي او خپل ګټل شوی پیسې په نامعلوم لوري مصرفوي. هغه زیاتوي
په کوم مشکلات سره چې ما خپل عیالونه غټ کړی دي یا می تر اته رسولي دي د ستونې په سکه مې په خپل
مزدوری یا د بل په کارو باندې ما د خپل یالونه روزلی چې ما نه غوښتل چې معنا د پلار د ناوړي حرکات چې زما پر عیال باندې تاثیر وکړي یا پر ما باندې تاثیر وکړي. نه مې خپل ځان د نظره وغورځوي او نه مې خپل عیال د نظره وغورځوي. کومه ورځ چې پر ما دا مشکلات راغلل نو ما خپل د ځانه سره دا پرېکړه وکړه چې معنا زه به خپل د ځانه او خپل د ماشومانو سره داسې دغه نه جوړوم چې پر وطن باندې بوج سي.
ښځه په ټولنه کې د ټولنې نیمایي برخه او د کورنۍ یو مهم اصل ګڼل کېږي. په اکثرو هیوادونو کې د ګډ ژوند مسؤلیتونه دواړه لوري ښځه او نارینه په مساوي ډول سره ویشي. په افغانستان کې هم د پخوانی دود سره سم ښځې د کور کار او د ماشومانو روزنه کوي او نارینه د کورنۍ د نفقې لپاره له کوره د باندې کار کوي. خو له بده مرغه اوس مهال په افغانستان کې ډېر ځلې داسې لیدل کېږي چې د ځینو نارینهوو د بې مسؤلیتۍ له امله ښځې له ناچارۍ د کور د کارونو تر څنګ د خپلو اولادو د نفقې برابرولو لپاره له کوره د باندې هم کار کوي. دا جوته ده چې په کور کې او له کوره د باندې کار کول د ښځو توان او کلکه اراده ښکاره کوي، خو له دې ټولو سره سره بیا هم زیات کار کول د هر انسان لپاره ستومانی له ځانه سره لري. دیرش کلنه شمه چې له خپلو دریو ماشومانو سره د کابل ښار په یوه غریب میشته سیمه کې ژوند کوي وایي خاوند یې له اوو کلونو راهیسې له هیواد څخه د باندې ژوند کوي. د هغې په خبره میړه یې د مالي پلوه پیاوړی دی، خو د هغې او اولادو لپاره یې نفقه نه رالیږي ځکه چې هلته یې بله ښځه کړې. شمه وایي د خپلو اولادو د نفقې پیدا کولو لپاره په خپله کار کوي او زیاته ستومانی ګالي.
اول کې میارشګه کوله، اوس دلته راغلی مه چې غواړم دلته دیګ ورته پوښوم او دوه بجې بیرته وروسته کور ته ځم. دو مې هلکانه دي، یوه مې لور ده، سرپرست یم خپل مې یمه د اولادو مې. ډېره زیاته ستومانه کېږم، خسته کېږم، ځله کېږم، خو ځان ته دا توان د ضعیفي نه ورکوم چې باید زه ضعیفه سم، باید زه خسته سم. نه، خپل ځان استوار نیسم، مقامت ورسره کوم چې یعنی اوس لږ مشکل دی، یعنی وروسته به راته ښه سي. دا هیله لرم چې یعنی راتلون کې به مې اولادونه یو ځای ته ورسیږي، اولادونه به مې خاینده ولري، اولادونه به مې یعنی دیغو ل برکت نه به بیا زه هم خشم، یعنی اوس زحمت مشکل تکلیف ټول په خپل غاړه اخلم، خو بیا به پاینده کې ماتم ګټي او غوته بم ګټي.
تاسو د شمی خبرې واورید چې د خپل اولادو د نفقې پیدا کولو لپاره زیار وباسي، خو آیا د هغې د ماشومانو د پاره به د پلار تشه څوک ډکوي؟ د شمی ماشومان او هغه ته ورته نور ماشومان به د پلو بی مسؤلیت پلرونو پر وړاندې څه فکر کوي؟ د دې پښتنو ځواب به د سیدې نواورو چې پلار یې مور او د هغې سره نورې خویندې او یو ورور بې سرپرسته پرېښي دي.
څوارلس کاله کېږي چې زموږ پلار موږ یې پرېښي یو او زموږ ټول مصارف تر اوسه پورې مور مې ورکوي او ډېر کوښښ یې کړی چې موږ یو ځای ته ورسوي. موږ تر اوسه خپل ژوند کې کوم کمی نه لرو، خو پلار مې زموږ پر وړاندې پل مسؤلیت ادا کړی نه ده. زه هیڅکله نشم کولی چې هغه وبخم او هیڅکله نه غواړم وی وینم، او که وی وینم هم ورته پلار نه وایم ځکه چې هغه موږ ته پلاری نه ده کړی.
په راپور کې مو د داسې میرمنو خبرې واورېدې چې له ځانه یې مېړانه ښودلې. دوی د خپلو اولادو د روزنې تر څنګ د دوی سرپرستي هم کوي، خو دغه ښځې چې له ځانه دومره مېړانه ښیي دوی د اروایي او عاطفي پلوه په کوم حالت کې دي او پر دوی څه تیریږي؟ د دغو پوښتنو ځوابونه به د ارواپوهې سینا حمیدي نه واورو.
هره مېرمنه یا ښځه یو لړ مادي او معنوي اړتیاوې لري چې باید د خاوند له لورې پاملرنه او رسیدنه ورته وشي. د دغو اړتیاوو د نه پوره کېدلو په صورت کې د مېرمنو د ستونزو او کمی سبب کېږي چې د رواني ستونزو لامل کېږي. په ځانګړې توګه هغه ښځې چې درانده کارونه ترسره کوي او د خاوند لخوا د دې او ماشومانو لګښتونو ته پاملرنه